The Washington DC na The Voice of America Diva Radio de
سلیم چه قدر من آوریدون که آخر اخلاس نه خبری خبرونه لی واشنطن دی سی ناوری ننده یک شنبی روز 2015 لسم کال اده دیسمبر دمیاشتی دی لسم نیتا ده نه وقت پا پاکستان که ده سهر شفاگ افغانستان که پینزنیمی او دلتا پا واشنطن که ده شنبی ده شپیت بجی دی او ده دیسمبر دمیاشتی دو لسم نیتا ده زیمستاسو کوربانه منازه شهید او تاسو تا اول هم راندی که او ده مهم خبرونو سرتکی د پاریس په ماحولیتی کانفرنس کې د نړۍ یو سلو شپږ نوي هیوادونو یو شریکې پریکړې ته رسیدلی دي. د امریکې ولسمشر باراک اوباما خپل خام ته د وینا پر مهال ویلي دا ډیره لویه کامیابي ده. د پاکستان وزیر اعظم میانواز شریف به نن په ترکستان کې د ټاپي په نامه د ګیس پایپ لاین د منصوبې پرانیسته کوي.
په دې منصوبې به نږدې لس ارب ډالر خرچ راځي او اوولس سوه کیلومتره د پایپ لاین منصوبې تکمیل به دو کالو کې کیږي.
د امریکې خارجه وزارت لخوا جاری شوی بیانیه کې د شام کوردی کنټرول لاندې سیمې کې د داعش لخوا ترسره شوي ځانمرګي بریدونو غندنه شوې او دې ته یې وحشیانه قتل عام ویلې.
د تیر زیارت شپې ناوخته د حساکه صوبې په تل تمیر سیمه کې د ټرک بمی چاودنو یوې لړۍ کې خوشا دویش تنان وجلې شوي چې پکې زنانه او یو ډاکټر هم شامل دي.
سرټکي تاسو واوریدل اوس هم غواږ شئ د مهمو خبرونو تفصیل ته. په فرانسې کې د موسمي بدلون په هکله د دوو اونیو خبرو اترو او وروسته چې یو سلو شپږ نوي هیوادونو ګډون کړی و د نړۍ تودوخو د مخنیوي لپاره خپلې فیصلې ته رسیدلی دي. کانفرنس پر مهال زرغونې ټکنالوژي کارول او د کاربن دای اکساید پر کابو کولو ټینګار شوی دی. د تړون پر بنسټ په ټول هیوادونو د کاربن دای اکساید کارول راښکته کولو شرط هم لګیدلی. د امریکا ولسمشر باراک اوباما د تړون په باب ویلي دا ډیر ښه زیری دی چې تقریبا د نړۍ ټول هیوادونه په یوې خبرې فیصله کړي. اخوا بیا د برتانیې لومړی وزیر ډیوډ کیمرون ویلي دا ډیر ښه شیبه ده او باید چې ټولو ته یادوي ځکه چې د نړۍ راتلونکي لپاره غټ او مهمه ګام اخیستل شوی دی. اخوا د پاکستان وزیر اعظم میانواز شریف به نن په ترکستان کې د ټاپې په نامه د ګیس پایپ لاین د منصوبې پرانیسته کوي. ولسوه کیلومتره اوږه دغه پایپ لاین به د افغانستان ته دوه اربه مکعب میتره او پاکستان او هندوستان ته دولس اربه مکعب میتره ګیس ورکړی کیږي. وزیر اعظم نواز شریف وایي د دغې منصوبې نه به په سیمه کې ترقی راشي او په دغه منصوبه کې شامل هیوادونو تعلقات به ورسره هم وده وکړي. د امریکا متحده ایالاتو د سوریې په شمالي ختیځ سیمه کې د ترکانو اوسیدونکو په خار د څو ځانمرګ بریدونو سخته غندنه کړې. امریکا وایي د داعش وسلوالې ډلې ولسي وګړي په نښه کړي وو او ډېر مرګ ژوبله یې هم اړولې ده. پنجشنبې په ورځ د څو ټرکونو په ذریعه بمی چاودنې وشوې چې له کبله یې 22 تنه ووژل شوه او په دې شمېر کې ښځینه او ډاکټر هم شامل وو او په لسګونو نور ټپیان شوي دي. د سوریې د بشري حقونو د څارنې ادارې ویلي دا بریدونه د صحي مرکز او د سبزیانو بازار ته څیرمه ترسره شوی دی. اخوا د قبایلي علاقو د قانوني حیثیت په سر د حکومت لخوا جوړ کړی شوي کمیټې باندې یو شمېر قبایلي او سیاسي مشرانو نیوکې کړي. د باجوړ نه د قامي اسمبلۍ غړي شهابالدین د ډیوه رادیو ته ویلي دي حکومت د دغې کمیټې په ذریعه د قبایلو په سترګو کې خاورې اچول غواړي. د امریکا په کالیفورنیا ایالت کې د پاکستاني تفشین ملک او امریکایي زیږیدلی سید فاروق حملین وروسته د دې پیښې په یاد کې کورونا خار ځایي مسلمانانو په یو جومات کې راغونډه شوي او د پیښې قربانیانو لپاره یې دعاګانې کړي دي. امریکایي چارواکي وایي د جمعې په ورځ د کالیفورنیا ایالت یو جومات اور لګولو عمل د نفرت نه ډک جرم بلل کیږي. دا پیښه هغه وخت رامنځته شوې کله چې یوه اونۍ وړاندې یو سخت دریزه ښځه او خاوند په نوموړي ایالت کې پر یو مرکز برید وکړو. ځایي پولیسو رسنیو ته ویلي د دې پیښې مشکوک تن پیژندل شوی دی او اور لګولو نه څو شېبې وروسته ونیول شو.
د وایس اف امریکا ډیوه ریډیو خبرونه مو اوریدل.
درمنو اوریدونکو د وایس اف امریکا ډیوه ریډیو خبري خبرونه ته له واشنگتن ډي سي نه غواګیس خبرونو تفصیل تاسو واوریدو. اوس هم راځو د ریپورټونو ولور ته چې اولنی ریپورټ موږ سره دی په فرانسې کې چې کوم موسمي بدلون په هکله د دوو اونیو خبرو اترو او وروسته چې 196 هیوادونو ګډون کړی وو د نړۍ تودوخه د مخنیوي لپاره دوی په یوې شریکې فیصلې رسیدلی دي. په دې هکله د ډیوه ریډیو همکار زموږ کلیم افضل یو ریپورټ تیار کړی او ریډیو ته ستاسو پام راګرځو.
د نړۍ یو سل شپږ نوي هیوادونو د 21مې صدۍ د ماحولیاتي بدلون مخه نیولو په حق کې رای ورکړې او یوې تاریخي لوزنامې ته رسیدلي، د کومې له مخه به په ګردې نړۍ کې په هغو ټولو د توانایي پیداواري طریقو او د دغو په استعمال به مکمل نظر ساتل شي، د کومې له وجې په چاپیریال کې د زهریله ګیسونو اخراج د نړیوالې تودوخې سبب جوړیږي او په موسمونو کې هم د بدلون لویه وجه ګرځول شوې. دغه تاریخي لوزنامه د ماحولیاتي کانفرنس په 14مه ورځ په شریکه نتیجو ته د رسیدلو وروسته لاسلیک شوی. د فرانس صدر، د ملګرو ملتونو مشر او د فرانس خارجه وزیر د لوزنامې په حق کې د نړۍ هیوادونو ته جذباتي وینا هم وکړه او د ټولو نه غوښتنه وکړه چې د ماحول حفاظت لپاره دغه لوزنامه جایزه او اصولي وګرځول شي. د فرانس خارجه وزیر لورنت فابیس په دې موخې وویل که چرې نن دا لوزنامه مونږ ټولو لخوا لاسلیک نه شوه نو زمونږ راتلونکی کل به مونږ به چرې هم نه وبخي او بیا به د نړیوالې ټولنې څه باور هم پاتې نه شي. د فرانس خارجه وزیر تر څنګ د ملګرو ملتونو جنرل سکرتر بانکیمون هم پوره زور لګو چې د چاپیریال حفاظت په سر جوړې دغې غونډې نه مثبته نتیجې رابرسېره شي. بانکیمون وویل چې آخري وخت راغلی دی، راځئ چې دغه کار خلاص کړو. د ټولې نړۍ مونږ ته سترګې دي او په عربونو خلک دا وخت زمونږ په ذهانت او په قابلیت اړه لري. د ماحولیاتي لوزنامې لاسلیک کېدل د صدر اوباما حکومت لپاره هم ډیره لویه کامیابي ده، چا چې د موسمونو بدلون په امریکې کې دننه د مخالفه ګوندونو د نیوکو او مخالفت باوجود د نړۍ ټولو لویه او مهمه مسله ګرځولې وه. صدر اوباما د ماحولیاتي کانفرنس بنیاد کېښودو او چین هم دغې ته رضا کړی وو چې په زهریله ګیسونو په اخراج د کابو راولي. د امریکې صدر باراک اوباما وایي چې یو څو ساعت وړاندې مونږ کامیاب شو، مونږ یو ځای شو او د نړۍ لپاره د مضبوط لوزنامې بنیاد مو کېښودو د کومې چې نړۍ ته دا وخت ضرورت دی. د امریکې صدر باراک اوباما په خپل لنډشن بیان کې د ماحولیاتي بدلون په مت کې د امریکې حکومت هلو ځلو ستاینه هم وکړه او وی ویل چې مونږ به اوس نور هم اعتماد ولرو. د امریکې صدر باراک اوباما وایي چې را روان نسل لپاره به دا ځمکه نوره هم په ښه شکل کې پاتې شي او هم د دغې خبرې زه پروا کوم. د امریکې یو بل سیاسي شخصیت او د نړیوالې تودوخې یو ستر مبارز پخوانی مرستیال صدر الګور هم په دغې موقع موجود وو، چا چې تیرو دوو لسیزو راسې د ماحولیاتي بدلون په اسبابو خبرې کړې او د نړۍ پامې دغې مسلې ته د راګرځولو هڅه کړې. د ماحولیاتي لوزنامې په مساویدې کې په کومو نقطو خاص زور راوستی شوی نو هغه دا چې په زهریله ګیسونو به تر دومره حده کابو راوستی شي چې د چاپیریال د تودوخې درجه به 2 سانتي ګریډ د زیاتوالي شمیرې ته محدوده شي او هڅه به کیږي چې د تودوخې زیاتوالي درجه د 2 نه تر 1.5 سانتي ګریډ ته راکوزه شي. د نړۍ په آبادی به هم کابو راوستی شي او په هرو 5 کالو په مودې کې به د نتیجو جاج اخیستی شي. په کانفرنس کې کال 2000 پورې د هغو نسمند هیوادونو لپاره چې د توانایي مسلې لري د $100 بلیون د امداد لوز هم شوی. د نړیوالې ځنګلي حیات د فنډ سره کار کوونکې سمانتا سمیت وایي چې د تودوخې د زیاتوالي حد یو اشاریه 15 درجه ساتلو ژمنې د نړۍ کامونه د موسمي ساينس سره اوتړل. دا وایي چې د نړیوالو کامونو نه موږ اوس دا غواړو چې عملی کار دی وکړي، یعنی په زهریلا ګیسونو په اخراج کې کمی راولي، او هغه پیسې چې په دغه مقصد کې په کار راځي هغه دې هم په میز کې دي. دا وخت په ګرد نړۍ کې ځنګلي حیات کار کارونده د موسمونو بدلون له وجې د سخت اغیز سره مخ شوی. ساینسی پوهان یو وخت راسی زور اچوي چې هغه لوی اقتصادي هیوادونه چې صنعتي پرمختګ یې کړی او د توانایي وسیلې په کار راولي باید چې په چاپیریال کې د زهریلا ګیسونو د خورولو په معاملې سنجیدګۍ سره فکر وکړي. د امریکې صدر باراک اوباما یو څو ساعته وړاندې خپل کام ته د وینا په وخت وویل چې د ماحول حفاظت په سر شوی د لوزنامې مطلب دا نه دی چې نتیجې به یې موږ سمدستي ووینو. د امریکې صدر باراک اوباما وایي چې موږ به مایوسه کیږو نه، ولې چې د پیرس لوزنامې موږ ته هغه چوکاټ تیار کړی کوم چې د چاپیریال مسلو حل کولو لپاره نړۍ ته ضرورت دی. دغه لوزنامه موږ ته هغه مکانیزم یعنی طریقه کار راکوي د کومې تر مخه به موږ را روان وخت کې به په مؤثره طریقې د دغې مسلې حل راوباسو. د امریکې صدر باراک اوباما په خپلې وینا کې وویل چې دا زموږه شریکه نړۍ ده او د ټولو ذمواري جوړیږي چې په خپلو وسیلو په حد کې د چاپیریال او د موسمونو د بدلون په وجوهاتو کابو راولو.
وایس آف امریکا دی ریډیو خبری خپرونه ته تاسو غوږیږئ. دا مهال اوس هم یو بل ریپورت ولوري ته چې څنګه تاسو وړاندې په خبرونو کې هم واورېدل، د پاکستان وزیر اعظم میاں نواز شریف به نن په ترکمنستان کې د ټاپې په نامه د ګیس پایپ لاین د منصوبې پرانسته کوي، او د دې ترڅنګ دغه اوږد پایپ لاین به افغانستان ته 2 عرب مکعب متره او پاکستان او هندوستان ته 2 عرب مکعب متره ګیس ورکوي. په دې هکله د ډیوه ریډیو خبریال اورنګزیب خان یو رپورټ را لېږلی دی، تاسو وړاندې کوو.
د ترکمنستان اشکاباد کې د هیواد مستقل غیر جانبدار پالیسۍ کانفرنس ته وینا په وخت وزیر اعظم نواز شریف ویلي دي پاکستان ګاونډي هیوادونو سره په امن اوسېدل غواړي او د هغوی د خود مختاري او سلامتي احترام کوي او نور هیوادونو سره دوستانه او تجارتي تعلقاتو کې وده غواړي. وزیر اعظم ویلي دي چې پاکستان د ټولو مسلو حل د مذاکراتو د لارې غواړي او سیمه ییز رابطې زیاتولو په حق کې هم دی.
پاکستان سیکس پیس progress and prosperity for all and is determined to pursue it through enhanced engagement and dialogue. After assuming the reins of office more than 2 years ago, we have been sincerely following the policy of peace and cooperation with all countries, particularly those in our immediate neighborhood.
دوی وی پاکستان امن غواړي او د ټولو ترقی او خوشحالي هم غواړي او د مسلو حل لپاره مذاکرات کول غواړي. د دوی حکومت سنجیده طریقې سر امن او مرستو پالیسی خپل کړی ده، خصوصي توګه ګاونډي هیوادونو سره، او په دې یقین ساتي تر کومه بهر امن نوی راغلی دلته امن ممکن نه دی. وزیر اعظم دا هم ویلي دي ترکمنستان، افغانستان، پاکستان او هند ترمنځ د ګیس پایپ لاین منصوبې له وجې به نه صرف یاد شوی هیوادونو کې د توانایي بحران باندې کابو ممکن وي، بلکې دې له وجې به منصوبه کې شامل دې هیوادونو ترمنځ تعلقات به هم نور ښه کیږي. دې منصوبې ته د ټیپی نوم ورکول شوی دی. په دې منصوبې به نږدې 10 ډالره خرچ راځي او 1200 کیلومتره دې پایپ لاین منصوبې تکمیل به 2 کالو کې کیږي. ابتدا کې به دې منصوبې نه به 2 مکب میټر افغانستان ته ګیس ملاویږي او 1200 مکب میټر به پاکستان او هند برخه کې راځي. دا ګیس پایپ لاین به ترکمنستان نه افغانستان د لارې پاکستان او بیا دلته نه هند ته به رسول کیږي. او تیره ورځ د پاکستان د دفاع وزیر خواجه آصف دا خبره هم کړې وه، دې منصوبې حفاظت د پر په پاکستان به په طالبانو خپل اثر استعمالوي، ځکه چې دا منصوبه د ټولو هیوادونو لپاره ډیره ضروری ده او د پاکستان به دا هڅوي چې افغانستان کې امن او امان صورتحال د ټولو اندېښنو حل دی راوستې شي او پاکستان به د خپلو ګټو لپاره مثبت کردار لوبوي. خواجه آصف دا خبره هم کړې وه، پاکستان په دې باور لري چې طالبان به دې منصوبې سره اختلاف نه کوي، ځکه چې دا منصوبه د افغانستان معاشي حالاتو لپاره هم ضروری ده او یو افغان ډله به هم د دوی په نظر دې سره اختلاف ونه کړي. اورنګزیب خان، وایس آف امریکا، ډیوه ریډیو، اسلام آباد.
د د امریکا متحده ایالاتو د سوریه په شمال ختیځ سیمه کې د ترکانو اوسیدونکو سره تعلق لرونکو خار باندې د څو ځانمرګ بریدونو سخت غندنه کړې ده، او د دې ترڅنګ امریکا ویلي دي چې د داعش وسله والې ډلې ولسی وګړي په نخه کړي وو او د ډېره زیاته مرګ ژوبلې هم دې خار کې اړولې ده. په دې حقله زموږ همکار ماور جلیل یو ریپورټ تیار کړی دی، نور تفصیل پرې اورو.
امریکا د شام کوردی کنټرول لاندې سیمې تل تعمیر کې د داعش ترهګر ډلې لخوا د ځانمرګي بریدونو تر سره کولو سخت غندنه کړې او ویل دي چې په دې بریدونو کې یو شمیر عام ملکیان پرخه کړې شوې دي. د تیر زیارت شپې ناوخته د حساکا صوبې په تل تعمیر سیمې کې د ټرک بمی چاودنو یوې لړۍ کې خواوشا دویش تنان وجلې شوې چې پکې زنانه او یو ډاکټر هم شامل دي او ګڼ شمیر تنان پکې ژوبل شوې دي. د شامی اولس د حقونو د تحفظ ادارې سیرین ابزرویټری فار هیومن رائټس ویلي دي چې دا بمونه د یو طبي مرکز او یو مارکیټ ته نږدې چاودېدلي دي. د امریکې د خارجه وزارت د خالی پورس یو بیانیه جاری کړې چې پکې د چاودنو ته قتل عام ویلي. اخوا د برطانیې سرخار لندن کې د حکومت لخوا شام کې ترسره کیدونکې هوایي کاروای پر ضد یو مظاهره شوې چې پکې ټول ملک نظرګونو خلکو برخه واغسته. په دوی کې د طالب علمانو او د مزدورانو تنظیمونو ترڅنګ نور جنگ مخالف ډلو نمائندگان هم وو. په جلوس کې شامل خلکو په لاسونو کې بینر نیولې وې چې ورماندې شام کې د بمباری درولو او حکومت مخالفه نارې لیکوي. بلخوا د امریکا خارجه سیکرټر جان کیری د نهې په ورځ د ماسکو په سفر روان دي، چېرته به چې دی د شام امن پروسې په حق لا خبرې ترې جاري ساتلو په اړه خبرې کوي. د ښاغلي کیری د سفر نه وړاندې امریکا ویلي دي چې دوی د روس صدر ولادمیر پوتین د هغه دعوې تصدیق نشي کوي چې وای روس اوس د داعش پر ضد د شام حکومت مخالفه فری سیرین آرمی سره مرسته کوي. د امریکا د خارجه وزارت ویاند جان کیری وای د دا وخت د دغو تبصرو تصدیق نشم کوي، صرف به دا ویم چې د روس پوځي جنگي جازونو لخوا ترسره شوي زیاتره هوایي بریدونه د صدر اسد مخالف ډلو پر ضد وو او داعش هدف نه وو. د تیر جمعې پر ورځ ښاغلي پوتین ویلي دي چې ماسکو فری سیرین آرمی ته هوایي مرستې، وسله او نور سامان او آلات ورکړي دي. د ډلې د اوږدې مودې پورې د شام حکومتي عسکرو پر ضد جګړه کوله. ښاغلي پوتین ویلي دي چې انتها پسند روس لپاره یو واضح خطر دي او خبرداری کړي چې پوز په شام کې د روسي عسکرو ته خطر جوړیدونکي ډلې ډېر زر تباه کړي.
دا وایس اف امریکا ډیو رادیو ده.
عزتمن اوریدونکو، وس هم یو بل ریپورټ په لوري ته څنګه چې تاسو ته وړاندې مو په خبرونو کې هم موبایل چې د قبایلي علاقو د قانوني حیثیت په سر د حکومت لخوا جوړې کړې شوې کمیټې باندې یو شمیر قبایلي او سیاسي مشرانو نیوکې کړې دي او د دې ترڅنګ د باجوړ نه د قومي اسمبلی غړي شهاب الدین ډیو ریډیو ته ویلي دي حکومت د دغې کمیټې په ذریعه د قبایلو په سترګو کې خاورې چول غواړي. نور تفصیل پی زمونږ همکار بختور شانه په دې ریپورت کې اورو.
د پاکستان د قبایلي علاقو د قانوني حیثیت په سر د حکومت لخوا جوړ کړی شوی کمیټې باندې یو شمیر قبایلي او سیاسي مشرانو سخت ټکونه کړي. د باجوړ نه د قومي اسمبلی غړي شهاب الدین خان د نوشیروان قلندر سره په هلو ویو وی پروګرام کې ویلي حکومت د دغه کمیټې په ذریعه د قبایلي ولس په سترګو کې خاورې چول غواړي.
مسئلہ بالکل شته کدا سیاسی لیڈرشپ هم زمنګ سره وګرځي او نکي دا حکومت هم زمنګ پستر وګي خاوې راوچه دی قبایلی مشر په سیاست د منې په سیاست اول بزر به اختیار نه بغاوت وکم چې بغاوت دارې چې زه اختیار نه منم زاین او قانون غواړم د پاکستان چې کوم عین او قانون دی هغه په خپل خاور غواړم ځکه چې په زماو د پښتونخوا د ریواج رسم ریواج سره فرق نشته.
صبر هر څکه په ګرد نړۍ کې د پاکستان قبایلی علاقې یوازنې داسې سیمې دي چې هیڅ قانوني حیثیت یې نشته، خو د خیبر جنسی نه د قومي سملی پخوانی غړی او سینیټر حمید الله جان افریده د قبایلی علاقو د نظام ستاینه کوي او وایي په دغه نظام کې څه کمی دی.
بل دا دی چې د قبایل په نظام کې تکلیف څه دی مونږ ته دا وخولی شي په اف سی آر کې به ډېره بیماری ډېر ناجایز شیزونه به وي پکې ټیکول غواړي پکې پولیټیکل با ډیر زیات سنټرلایزډ پاور لري ټیکول واړی پکې کو زما جرګدا زما یو سیستم دی زما یو پہچان دی زه هغه پہچان نخت بول غواړم
قبایل نه ختمول غواړي.
حمید الله جان افریدی د حکومت لخوا جوړ شوی کمیټه ملګرتیا کړی دا او وای د قبایلی ولس په خوخه بدلون راتل په کار دی او دا کار پارلیماني غړی نشي کولای. د حمید الله جان افریدی په دغه غوښتنه د باجول نه د قامی سملی غړی شهاب الدین خان نیوکه وکړي او وی ویل آیا پارلیماني غړی ولسی نمائندگان نه دي. د قبایلی علاقو د وکیلانو د تنظیم مشر اعجاز مومند هم د ډیور ریډیو په هلو وی وی پروګرام کې په قبایلی پارلیماني غړو ټکونه وکړل او وی ویل دوی اکثر د خپل مفاداتو په خاطر د قبایلی ولس بنیادی حقونه خرڅ کړي دي. خو دا ځل به د قبایلو ځوانان په دغه حکومتي کمیټې پسې روزي او ورته به وایي چې تاسو که د قبایلی ولس رای معلومول غواړئ نو د پولیټیکل د ماجب خورو ملکانانو نه به د هغوی د مرضۍ تپوس نه کوئ بلکه د عامو قبایلو نه به د هغوی رای اخلي.
خو زه ستاسو د دې پروګرام په ذریعه معنی د دې ټول قبایلو یوت ته ځوانانو ته دا ریکوست کوم، دا درخواست کوم چې په یو څو ورځو پس به دا کمیټه راځي په گورنر سیکریټ کې به خپلې ډېرې ډنډې لګوي او بیا به گورنر لګي او هغه به د جلسو کې خلک راغواړي او خلکو سره به دا ملاوي او گورنر چې ورته کومه خبره وکړي نو کمیټې ته به دغه خلک هماغه خبره کوي کومه چې مخکې ده د بیوروکریټ یو کمیشن صاف کړی سیم همدغه شان دي هماغه شان دي. نو چې کله دا کمیټې راشي په گورنر هاوس کې دی راشي نو موږ به ستاسو پروګرام په ذریعه باندې ټولو قبایلو ځوانانو ته دا درخواست اپیل کوو چې راوځي او موږ به د دې گورنر سیکریټ د دې کې پی گورنر سیکریټ به موږ انشاءالله درنه پکو او د دې به موږ کې راوځي.
قبایلی علاقو نور لس پارلیماني غړو وړاندې د قبایلی علاقو د حیثیت د بدلون لپاره په یو بل د سختونه کړیو او اسمبلی ته وړاندې کړیو چې ورسره اکثره سیاسي پارټو هم د ملاتړ ژمنه کړې وي ولی وروستو دغه پارلیماني غړو خپل وړاندې کړی شوی بل په اسمبلی کې په خپل او ځنډوو چې اکثره سیړونکو د پارلیماني غړو دغه کار د قبایلی ولس سره زیاتې بلي.
قدر من اوریدونکو دغه خبرې چې د شهاب الدین خان چې د باجوړنا په پارلمان کې یو غړی دی هغه د ډیور ریډیو سره په هلو وی او ای خبرونه کې زموږ همکار نوشروان قلندر سره کړی وی چې تاسو واوریدل اوس هم رازو بل ریپورت ولور ته چې دلته په امریکا کې د امریکا په کالیفورنیا ایالت کې کومه پیخه چې وشوه د پاکستانی تشفین ملک او امریکایي زیږیدلې سید فاروق حملې نه وروسته د دې پیخې په یاد کې کورونا ښار کې ځایي مسلمانانو په یو مسجد کې راغون شول او د پیخې قربانیانو لپاره یې دعاګانې کولې. د دې پیخې نور تفصیل تاسو ته په دې ریپورت کې. د امریکا کالیفورنیا ایالت په سان برندینو ښار کې تیرونې د ټولنیزو خدمتونو په مرکز تر هغه حمله وروسته چې لږ تر لږه 14 تنه پکې وبژل شول او 40 تنه نور ټپیان شو د دې پیښې د خواخوږی او دعا لپاره په کرونا ښار کې ځایي مسلمانان راغونډ شول. د دې ښار په یو مسجد کې په شمول د مسلمانانو، عیسویانو او یهودیانو د پیښې قربانیانو لپاره دعاګانې کولې. فوزیه ریوی چې د مسجد یو غړی دا وایي
Tonight is about healing. Tonight is about remembering the people who died, who have left.
نن شپه د روغیدلو او جوړیدلو ده. نن شپه موږ د هغه کسانو په یاد کې راغون شو یو چا چې خپل ژوند له لاسه ورکو او خپل کورنۍ یې پریښو دي. امریکا کې زیږیدلی سید رضوان فاروق او د هغه پاکستانی میرمنې تشفین ملک د حکومت عام کارکونکو باندې ډزې وکړې او 14 کسان ووژل شو چې 20 کسان نور پکې ټپیان شول. دې کار د هیواد جنوبي کالیفورنیا ولرزول او ټول اوسیدونکو یې حیرانه پاتې شول. علي د جماعت بنګړی وایي
We're close enough that it was almost like feeling like it's the
احساس کولو تاسو مونږ ته ښکار کې دوه لکه زمونږ په حویلۍ کې چې د زیروانی وي. دا ټولنه د سن برندینو ښار نه په 10 دقیقو کې د موټر مزل په فاصله کې پروت دی خو خلک یې ډیر ویریدلی وو.
Humanity is a shock for the whole country. There is no reason for any killing. There is no reason for any terrorism in the world.
Azmi Hasan wayi da amal da tul hewad la para hiranawun kede da di wajane la para hits a wajana shi kedalai aw da tarhagari la para pa nadi ki hits wajana shi kedale mung ham da tarhagari par zad mutahida walaadiyo John Savili che da isavi mazhab mulade wayi
But here today I think this is the way we respond after horrible things. We come together and pray together and listen and learn and share some prayer and a meal together. This is the best way to respond.
د ترهګری په جواب کې دا ډیره ښه طریقه ده چې مونږ ټول سره یو ځای شو، دعا وکړو، یو بل ته غوږ شو او د یو بل نه زده کړه وکړو. په مسجد کې خلکو د امنیت په حق لا هم خبرې وکړي او دا یې هم وویل چې مسلمانان هم زموږ د ټولنې برخه دي او مونږ د یو بل سره اتحاد لرو.
د نړۍ په ګوټ ګوټ کې پښتانه د خبرونو لپاره په وایس اف امریکا ډیوا رادیو باور کوي.
ډیوا په هر اهمه مسله رڼا اچوي،
د افغانستان او پاکستان په اړه هر خبر ورکوي.
پښتانه غواړي د خپل ژوند، امنیت، اقتصاد او صحت په اړه د نړۍ هر لوی خبر نه ځان خبر کړي.
وی او ای ډیوا زیدې،
ډیوا پښتنو لپاره د خبرونو باوري سرچینه ده.
وی او ای ډیوا.
در منوریدونکو اوس هم یو اداریا چې د امریکا د حکومت نظر سرګندوي.
د امریکې د خارجه چارو وزیر جان کیری واشنگتن کې سبان نومي فورم کې د تقریر کولو په موقع ویل دي چې مشرقي وسطا کې د امریکې د پالیسۍ مرکزی نقطه په ګرد سیمه کې د تعمیري سوچ لرونکو او د خلکو د کړمو سمولو د کسانو لاس امداد یقیني کول دي چې دا شان دي خلکو ته د خپل کار سرته د رسولو موقع په لاس ورشي. خاغلی کیری دا خبره په ګوته کا چې په سیمه کې په اهمو مسلو کې په کومه یو اهمه مسله چې پرمختګ شوی دی هغه د شام د مسلې د یو سیاسي اواری په لټون کې د شوی سلک ډیر پرمختګ خبره ده او که په دې لوري کامیابی ترلاسه شوه نو دا به په دایش او په نورو خونړو ګوندونو کامیاب او مضبوط گزار ممکن کی. د اسرائیل او د فلسطینی مشرانو ترمنځ د خبرو اترو د موجوده مټوالي ختمولو ضرورت هم په ګوته کو او وی ویل چې د مشرانو لپکار دي چې د اسرائیل او د فلسطینیانو ترمنځ د پایدار امن د اکی یو ممکن اواری په لوري کار وکړي کم چې د دوو مملکتونو په شکل کې موجود دي او چې ترمخي امن او سوکالي راتلی شي. خاغلی کیری زیاته کا چې په دې کوششونو کې به امریکا په هر قدم دواړو فریقو سره مل وي. خاغلی کیری دا هم وی چې په سیمه کې د روغې جوړې د راوستونکو خلکو د کامیابۍ لپاره دا لازمه ده چې دوی د ممکنه خطرونو محفوظ اوساتلې شي. همدغه وجه ده چې پنځو عالمی طاقتونو او جرمني سره د ایران اټومي لوزنامه ډیر لوی اهمیت لري. دوه کال وړاندې ایران سره د ایران په لانجمن اټومي پروګرام د باضابطه خبرو اترو شروع کېدو په وخت ایران سره 9000 سینټریفیوجز وو. سوچکړې شوی یورینیم هم ورسره ښه ډیر تیر پراته وو او د یو اټم بم جوړولو دپاره د ضروري درنو اوبو تیارولو په ریاکټر لګولو یې هم کار شروع کړی وو. خاغلی کیری وایي که ایران غوښتی نو په دو میاشتو کې د اټم بم جوړولو دپاره ټول ضروري مواد تیارولی شول. خو ده زیاته کا چې د کوټلي عملي منصوبې لاندې په ایران د اټم بم جوړولو هر لار بنده کړې شوې ده. بې مثله سارنه او د تصدیق غوښتنې د دې منصوبې اهمې برخې ګرځولې شوې دي. اوس موږ سره د 15 کالو اوږده موده په اختیار کې ده چې هر ورځ په د ایران د یو یو اونس کنستې شوي یورینیم نه ځان خبر ساتلی شو. خاغلی جان کیری د خپل تقریر په اخیر کې ویلي دي چې ایران سره اټومي لوزنامه د اټومي لوزنامې په متعلقه شرطونو باندې شوې ده په دې نه چې ایران بګینی نورو مدونو کې د خپل ناړامه سلوک له سببه لوزنامې نه نوړي. د زیاته کچې ایران سره شوی اټومي لوزنامه یو ډیر ښه کار شوی دی ځکه چې د اټومي وسلو د نه لرلو په صورت کې به ایران د خپل څه قسمه ناړامه لارې نه اړول آسان وي.
دا اداریا د امریکای د حکومت نظر سرګندوي. که تاسو کوم نظر لرئ نو په دغه پته اولیګی ایډیټوریل وی او ای واشنگتن ډی سی 20235 یو ایس ای. تاسو په دې اداریا او د وایس اف امریکا په نورو اداریو خپل نظر د وی او ای د اداریو په ویب پاڼه هم ورکولی شئ. د ویب پاڼې پته ده www.voanews.com/editorials.
ګران اوریدونکو دا و خبری خبرونه چې دا مهاله پای ته ورسیدله، خو چیرته زیماز مونږ سره اوسی دین ورسته به تاسو ته د سحر په خیر خبرونه وړاندې کیږي. او د دې قربانه به وي نن زموږ همکار بختور شاه او زموږ همکار ماوش جلیل تاسو ته به په څو شیبو کې دغه وړاندې کیږي، او د هغې نه وروسته بیرته به تاسو تازه خبرونه او رپورټونه تاسو ته وړاندې کوو.